سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسې مخک د ساتي راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسوده ته نن رای ورکړي. د دې پریکړه لیک وختونه د مارچ په 14 شوې و. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب امارات لوري په مشترک ډول شوې دي. د مارچ په میاشت کې 209 بیا پریکړه لیک د سپارښتنه وکړل شو. د افغانستان اوسنۍ ننګونې ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15مه فریدون سنرلی اوغلو د وی خپلواکي ځوان لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8مه امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې داسې اقدامات ولړې دي باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل شو د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړې سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګرۍ ډلې په توګه وپېژندل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2009 کال د اگست په 15مه په بخښنه سره د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګر کوربه و. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیه په 9 ولایتونو کې له اسلامي ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوی. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې لیکلي دي چې دې کسانو پلان درلود چې په استنبول کې پر کلیسا او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیه چارواکو وروسته تر دې د اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهوا ژانس نن خبرو کړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګپړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تعین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9مې وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبرو کوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نورو جګپړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماړیکو څانګې آی اس پی آر په ویلامې کې وویل چې د پوځ لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 268مه غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوځ یو وار بیا ادعا کړې چې په ګاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمینه او پر مختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې یا آی اس پی آر لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قل اردوګانو په 216مه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې. په اعلامې کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پوځ به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامې کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بېلابېلو پاکستاني چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلی. پاکستانی پوځ ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي هلته به د اسلامي امارات مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنې ورستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی و او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغوی باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې، په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړي کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي په کې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازي توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرست ده وایي په خوای په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانی او یو وکالان زوی لرم په بلاکونو کې کالی منځم غالی منځم دا کارونه کوم. ګاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو به برخی زلفا محمدی به ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه که ونجلی زدکلی وکری اوش کولای خپل مو خود ورسیگی زموک هیواد با په بهترین شکل پرمختګ وکری. لهغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلل جنیل روحی روانی او عاطفي اړخه وضعیت نه لري. دوی پر احتیا چې ډیره لویه ضربه لیدلې
واقعا ضربه بزرگ ردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو او په سنگارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په واروار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجلې هم مهیروي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمیره تر بل هر کال زیاته ده. د آی او ایم او یو این ایچ سی آر د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د یو این ایچ سی آر کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یو زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کله مکم په دې خبرونه کې د یلدا شپې دود څه دی؟
چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو، چپی وایو، سندرې
په دې اړه به شعر هم واوري.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واورېده او زړه ته لار پیدا کړو، دی کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
یو افغان شاوخوا څوارلس زره عکسونه راغونډ کړي،
داسې انځورونه چې چا یې تصور نه شوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزني کې مو د نجونو او مېرمنو له یوې غوښتنې خبره وو.
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره ملوي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سېشېدلو معنا ورکوي. د ځینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه ځینو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه. په افغانستان کې د سرژنۍ یلدا په اړه عابده سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبه ږدي. د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شعرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ځینې هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي، یا په کورونو کې لمانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل. مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي، یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک یې ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
تصویرونه مې قتل وژړېد.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونیږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ یې اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یغوز کورنیو کې چې له کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي. البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوی په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لبارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل ځخه دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو. لوی خبرتیا ورسته د شعر نقد مخه کو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په راډیو مجله کې واوري
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومیږي بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم چا به یو شیر وایه یو بیت وایه او چک به مرتبه بوداد به مرتبه کوه خو کله به یو د سچل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه د غزل کې به یو بیت داسې زبنا پنا پامای کی زبل لزای پورته شوم هغه ته بس شته تللای او هغه به میږي کینه ولا یو هغه ته به مداد ورکړی بیا به هغه بیت څو څو زله تکرارو زه فکر کوم دی بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره و چې زما غختل چې زه واورم یو خبره و چې زما عزت لار پیدا کړه خبره و چې ما کې د نن یو بدلون راوستي چې هو بس دغه شی خبره وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خشیر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خشیر هماغه دی بلا بل لستون کې لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څاک وومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه خشیر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کې داسې احساس لکه څنګه چې تاسو در کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ور کړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه بوای چې دا برابر شعر دی ماته چې اس احساس نه راکړی زه بوای ما چې دا ش شعر نه دی او تاسو بوای دا ش شعر دی
زه ډیر تام دل ترازم زه د غستاس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر او د دې لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې زموږه په هغه برخه کې هغه پوهه او سره پورته وي ممکن دا شعر چې زه ورته دیک شوی ماته دا در کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي تاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر او ری دل غواړي چې هغه پامګه کچ باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې ک د شعر هغه اصلي دندې وظیفه تر شو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعری د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونی ولشي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنه شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانې نسبت پلانیت ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک داغه په برکت شوی
بېلکل دا خو اصل حمدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانې د پلانکینه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دوباندې یو توافق شوی دی یعنی په دوباندې په ټولي
نو دلته وبښې بیرته د توافق خبره ترانغلی
مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل، خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده، خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو، زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بېرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست دا یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي، دا شعر شو او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه برید ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم هماغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعرپو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس، عاطفه، دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخی په دې باور یم بېرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم، ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري، زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس
احساس و عاطفه خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کېږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ هغه ګډی کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هموغومره چې ته تللی شي هو دا چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دا موږ هغه سره ده خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو، بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لېږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږېږو، وزن باندې وغږېږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو په هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګه توازن. یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږه وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي، نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره داسې خو نه ده پکار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي، موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وي، او دې کې دغه شعار هغه سینه ته وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو، مثال ولی زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل یې وایو هو ممکن د مثال په ډول که چیرته د میوند ملالې ټپه موږ رااخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول رااخلو هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي هلته د عاطفي رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو
موري کمیس کې می پاولې مټومبا موري کمیس کې می پاولې مټومبا غږ زما په زړه کې هیلې وښني زادت شوی د مکتب ساده جامو کې یم کد پاولو یو لشوخی سره دی روغ د کړما کد ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړما کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب بزن پرېګدم او د پاولو یو پښکولو به مسړنه کیږي موري کمیس کې می پاولې مټوم نه نه بنگړی براتنه یادوي نه نه بنگړی براتنه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زه د خکلا له د رنگ سر عادت نه یم هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینې نقل می اوس هم یاد دی زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپه هیګم خو کملې چې د بنگړیو په شرنګ روغ د کړلې او هل تزما د مکتب ور خلاص شي بیا به د وزړې یما چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېږدم نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشلې چې زما خوږی زما زړه سوان دی موري زه هم پوهیږم سبا اختر دی خو زه نکریزی ښودلی نشم مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه زه په هر څه پوهیږم زه د نکریزو په ښایست خبره زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم زه مې په زړه پوهیږم خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم خو زه نکریزې ښودلی نشم پرېږده باران ووري ګلې دې هم ور پسې ډېر وشي لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هیڅ ډول امکان نه وي لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي پر ما یې څه لارې دې بند شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځم مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک پرېږده باران ووري ګلې دې هم ور پسې ډېر وشي زه د سړی د لاس کوتره یم زه د سړی د لاس کوتره یم پښته وزر او به وزر یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي هم دې خیرا او مینا و وژلا هم دا خیراوي لکه اور شو کتابونو ته مې چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته چې څنګه واچوم او به د ژوند ګلونو ته می زه د تور سره د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خوله ناراضي دعا با چاته وکړم زه د تور سره د خیرا په تاثیر خپو هیګم خیرا په خوله ناراضي دعا با چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا کاسي د هنر پاړه په تیرو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2018 کال کې واکس په 3 لک ډالر او پلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنگول ډیر آسان شول یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلله خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو دا بهر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.4 لک ډالر خرڅ شو دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورځ ده د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندی فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې له لرې ښکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ کوتن ته شو په کندهار کې د منظور احمد میانی په نوم یو ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي زما همکار صادق رشتینی له شاغلی میانی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانې دلې چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تریوي پیړی اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی چې ډېر توپیر سره لري په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته تقریبا دریوي پیړی اوښتي دي د امچا بابا مقبره تقریبا دا یو سلسلویش کال یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې د میرویس نیکه مقبره خرقه مطهره بابا ولی صاحب زیارت شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې ادګار دروازه او زموږ شهیدانو چوک په دې کې تغییر او تبديل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاسي ډیر جالب پدې چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي د والي صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي حتی چې د امچا بابا مقبره ګمبت رنگ سپله بیا د والي صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم سوچ چې د عکسونه هم زما خسته تقریبا په دې کې د خرکی متحرې د میناتوري او نور داسې کاشکاری کارونه چې مخته تللي دي د ادګار دروازې د 6 پتنی عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي داسې مواد دي چې څوک یې تصور نسي کولی په د تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعاً د دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایس او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوی
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زره په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړی اوړي او دا هغه تر څنګه 8000 مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن یې دورې پر هر څونو دورې چې مختلفو هیوادونو ته سوي دي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي د هغه ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغه تاریخونه مې ورته لیکلي دي دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زرا ټولوم تقریبا ما د خپل ځان سره خوندې کړې دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته چندان یا انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندې کړې دي د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړې دي د ځان سره مې ایښې دي
په مجموع کې ویل سي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري.
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي، په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان د مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا که د کتاب په بڼه له یو کیپشن سره خپاره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شه دی چې کتاب محفوظ دی او کتاب مشتاس معلومیږي چې د پیړیو پیړیو کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس زره عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای کچرته شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغیزمنې ګڼي. نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوان شاعره او پرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر، شاعری او ادبي هلي ځلې د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو د لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. ونفشالنګری په غزنی کې یو ځوان پرهنګ پاله ده. دا وایي شزینا ادب کولای شي شزو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو لبل سره کار وکړي، یو والی وکړي او وژه په وژه ور سره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډیر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوګه په اوګه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شزو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو شزي خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یو ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېره اړینه ده. غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دی او وایي که دغه میرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډیری شزینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په امپرادی او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وایي؟ لکم ځای راخلي او اوس په کوم سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا به زموږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقه ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګجرو یو سل وشپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس او د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتنی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتنی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتنی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتنی زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دجوان منز تر بللیم المنز می پالا من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخند وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شدا ہوا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی